کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې د یو ساعت د ازادي په چپو کې خبرونه ته ځانګړې شوې ده چې وروسته به زما همکار اسمت ساروان درته وړاندې کړي. دا یادونه باید وکړم چې په دې خبرونه کې تر ډېره د افغانستان د اوبو بندونو پر اهمیت باندې غږیږو، چې د پروژې څومره عملي سوي دي، څومره کار غواړي، څومره ګټې لري، افغانستان خلک څه غواړي له حکومت څخه. او په دې اړه به وروسته په خبرونه کې نور واورئ، تاسو خپل نظرونه را سره شریکولی سئ. خو تر هغه دمخه به زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د جګړې د مسؤلانه ختمېدو په اړه څرګندونې کړې دي، خو د افغانستان نوم یې پکې نه دی اخیستی. په ننګرهار کې چاودنو بیا هم ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د جګړې د مسؤلانه ختمېدو په اړه څرګندونې کړې. ولسمشر بایدن پرون په پینټاګون کې د وینا پر مهال پرته له دې چې د افغانستان نوم واخلي وویل چې په نړۍ کې باید جګړې په مسؤلانه ډول پای ته ورسیږي.
As your commander in chief, I will never hesitate to use
زبستاسو د سر اعلی قومندان په صفت هیڅ کله هم د امریکایانو د حیاتی ګټو او پټول نړۍ کې د خپل متحدانو د دفاع په برخه کې اړتیا پر مهال ته زور لکارولو ډډه ونه کړم، خو زه باور لرم چې زور باید ورستی لار وي نه لومړی.
تماوچ ولسمشر بایدن په دې څرګندونه کې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه خبري وکړه. د تیر کال د فبروري د 9 تړون لمخې چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ وسوه، ټاکل شوی و چې امریکایي پوځیان به د 2021 کال تر مې میاشتې پورې په بشپړ ډول افغانستان ووځي، خو د دې وټلو یو شرط د طالبانو له لوري اوربند او القاعده شبکې سره د اړیکو پرې کول و. خو لا هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې هر ورځ د جګړو ډګرونه لا تاوده دي. په ننګرهار کې چاودنو بیا هم ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي رادیو ته ویلي چې نن سهار د بهسود ولسوالۍ په رنګ روډ سیمه کې په یو لاسي کراچۍ کې د ځای پر ځای سوي ماین چاودنه سوي چې یو کس پکې وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې هم په یو شخصي موټر کې مقناطیسي ماین چاودلې. د ننګرهار د والي د دفتر د معلوماتو له مخې په دې پیښه کې یو کس وژل شوی او یو بل ټپي دی. دواړو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د 1400 مالی کال په بودیجه کې د ولسی جرګې ډیری غوښتنو ته پام کړی او دغه جرګه باید ژر تر ژره بودیجه تصویب کړي. د دې وزارت د چارواکو په خبره د بودیجې د نه تصویب یوه مهمه مسله چې د دولتي مامورینو او ښوونکو د معاشونو د لوړوالي خبره وه، د هغې لپاره 1.5 میلیارد افغانۍ په احتیاطي کوډ کې ایښودل سوي دي. خو د ولسی جرګې مالي کمیسیون بیا د بودیجې په دریمه مسوده هم انتقادونه لري. ولسی جرګې پرون چهارشنبه پر یاد بودیجې په عمومي غونډه کې بحث وکړ او د دې جرګې دایمي کمیسیونونو ته دنده وسپارل شوه چې بودیجه په دقت مطالعه او خپل وړاندیزونه په لیکلي ډول د مالی چارو او بودیجې کمیسیون ته وسپاري. ولسی جرګې د ښوونکو ټیټ رتبه دولتي مامورینو او سرتیرو معاشاتو له زیاتېدو سربیره 19 موضوعات وړاندیز کړي چې باید بدلون پکې راسي. د افغانستان ولسی جرګې تر اوسه 2 ځله د 14 لمریز مالی کال د بودیجې مسوده رد کړې ده. زموږ اخلاصه د ریډیو ری د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې او د یورانیم جامد مواد یې تولید کړي دي. دغه اداره دا خبر داسې مهال ورکوي چې تهران د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر نوي ادارې فشارونه زیات کړي چې پر دې هیواد لګول سوي بندیزونه لرې کړي. د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې رئیس رافایل ګروسي د دې ادارې غړو ته د تېرې دوشنبې په ورځ ویلي چې څارونکو یې تایید کړی چې ایران د اصفهان په اټومي تاسیساتو کې سباندې 3.5 ګرامه جامع یورانیم تولید کړی دی. که څه هم دا په دې بڼه غنی سوي دومره زیات یورانیم نه دی، خو له هغو کېدای سي په اټومي وسله کې کار واخیستل سي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون څخه خپل هیواد په 2013 کال کې وویست او پر تهران یې بیرته بندیزونه ولګول. له هغه راهیسې تهران هم په تدریجي ډول په دغه تړون کې خپلې کړي یو لړ ژمنې تر پښو لاندې کړي دي. په لوړه کچه د یورانیم غني کول یې پیل کړل او هم یې په اټومي تاسیساتو کې پرمختللې سانتریفیژنونه نصب او فعال کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ولسمشر په توګه د دندې تر پیلېدو وروسته د لمړي ځل لپاره له خپل چینایي سیال سره پر ټلیفون خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د خبر پاڼې له مخې بایدن له شي جین پینګ سره په خبرو کې د چین د اقتصادي جبري او غیر عادلانه پالیسیو، په هانګ کانګ کې د ځپنې، په شینجن ولایت کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې او د تایوان په ګډون په سیمه کې د چین د ځواک ښودنې د زیاتېدونکو اقداماتو په اړه خپلې اساسي اندېښنې څرګندې کړې دي. د نړۍ د دغو دوو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو اړیکې د اقتصادي، سیاسي او بشري حقونو پر سر د اختلافاتو له امله له ډېرې مودې راهیسې ترنګلې دي. او د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی میرمن یولیا له روسیې جرمني ته تللې. نوموړی پرون له مسکو څخه په یوه الوتکه کې فرانکفورت ته رسېدلې ده. جرمني ته د هغې د تلو په اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي خپره شوي. د خبرونو پای
آزادی په چپوک
در امواج آزادی
د آزادی په چپوک د پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر بندونو خبرې کوو. تازه په نیمروز کې کمال خان بند او په بدخشان کې د شورابک بند چارې بشپړې شوې دي. ورمه ورځ د افغانستان ولسمشر او د هند صدر اعظم په آنلاین ډول په کابل کې د شاتوت بند قرارداد لاسلیک کړ. ښاغلی غنی د شاتوت بند اهمیت په اړه وویل دا بند به کابل سیند ته کافي اوبه ورکړي او د شیرازی او سمسورتیا په مرکز به یې بدل کړي. دا بند به د کابل شاوخوا 2 میلیون وګړو ته پاکې او صحي اوبه برابر کړي. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د دغه بند په جوړېدو څه باندې 2.8 میلیون ډالر لګښت راځي چې د هند لخوا ورکول کیشي او چارې به یې په شپږو کلونو کې بشپړې شي. شاتوت بند به 1.5 متره لوړ وي او 8 متره پلانوالی به ولري او د 1.46 میلیون متر مکعب اوبو زیرمه کولو ظرفیت به لري. تر دې وړاندې د نیمروز په کمال خان بند کې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوې. کمال خان بند به افغانستان ته 9 میگاواټ برېښنا ورکړي او ورسره به 1.48 لک هکتار مځکه خړوب کړي. یو شمیر نور واړه بندونه هم جوړ شوي یا پرې کار روان دي. نن په دې خبرونه کې د دغو بندونو پر اهمیت خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د پوهنتون استاد او د علومو اکاډمۍ غړی پوهان بشیر دودیال. د اوبو د تنظیم د ادارې ویندوی ښاغلی نظام خپلواک، همداراس د اوبو د تنظیم د ملي ادارې مرستيال انجینر احمد وایس بسیری، ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم چې د بندونو متخصص دی هم په دې خبرونه کې زموږ میلمه دی. ټول میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته څو شېبې وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم چې په مستقیم ډول استودیو ته ټلیفون وکړي او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړي. په تیرو کلونو کې د ډیرو افغانانو یو لوی شکایت دا و چې افغانستان ته د نړیوالو میلیاردونو ډالر مرسته راغله خو د بندونو په شان بنیادي کارونه پریونه شول. په هرات کې د سلما بند له جوړېدو وروسته دا په دې وروستیو ورځو کې یو وار بیا د څو بندونو د جوړېدو خبرونه اورو. ځینو ته ما اشاره وکړه په دې سریزه کې پر دې سربېره پر نورو کومو بندونو کار روان دی یا په پلان کې دي چې جوړ شي. په دې اړه کله لومړی د اوبو د تنظیم د ملي ادارې مرستيال انجینر احمد وایس بسیری تبصره وکړي. ښاغلی بسیری مهرباني. نه تخنیکی همکار وایي چې بسیری صاحب لا تر اوسه پورې د ټلیفون له لارې وصل نه دی. نو که ښاغلی خپلواک نظر څرګند کړي د اوبو د تنظیم د ادارې ویندوی، خپلواک صاحب مهرباني.
سلامونه، وخت مو په خیر درنو میلمنو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې هستی، افغان دولت د اوبو مدیریت او کنټرول په برخه کې په دې وروستیو کلونو کې ډېر جدي دی او خپله ولسمشر دغه موضوعات له نږدې نه تعقیبوي. اوس مهال د هیواد پر کچه په 2 لوی بندونو باندې کار روان دی چې د هغې جملې څخه کمال خان بشپړ شو. د شاو ارو ساتنې وسلنه چاره بشپړې شوې دي. همدارنګه د شورابک نه نوې سلنه چاره بشپړې شوې چې اوس عملاً په هغه سیمه کې د جنریټرونو او توربینونو د نصبولو چاره روانې دي چې دغه د کمال خان په ګډون به دا دوه نور بندونه ډېر ژر ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د دې ترڅنګ په څو لویو بندونو باندې کار روان دی، عملاً کجکی بند دی، بخش آباد بند دی، دخنی درې بند دی، د پاشدان بند دی، د مچلغو بند دی، د سراب بند دی، د شفلوغ بند دی، د سلطان بند دی، د دې ترڅنګ د فلتونی بند دی، په پکتیکا کې، په روزګان کې د توري بند دی، نو په مختلفو بندونو باندې کار روان دی. او ترڅنګ د شل بندونو په پلان کې دي چې د ولسمشرې ماڼۍ لخوا دا غې تاییدی شوې ده چې په 14 کال کې به یې عملاً چاره بشپړ کیږي. دغه بندونه به هغه د متوازنې پراختیا ته په کتو د هیواد په مختلفو ولایتونو کې یې چاره پیل کیږي. د دې سروې او ډیزاین شوې دی، فقط منتظر یو چې بودیجه پاس شي او د دې چاره پیل شي. د دې ترڅنګ 22 نور بندونه دي په پلان کې چې باغه منګه ولسمشرې ماڼۍ ته وړاندیز کړي دي، نو هغوی د هغې تاییدي وروسته به بودیجه منظور کیږي او د هغه چارې به هم په نوبت سره په راتلونکو کلونو کې پیل کیږي. د دې ترڅنګ د په کابل کې د شاتوت جلندر چې یو خورا ګټور او مهمه پروژه ده د کابل لپاره، دوه ورځې وړاندې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د کار د جریان قرارداد لاسلیک شو د هندوستان هیواد سره. په نورو ډېرو لویو پروژو باندې کار روان دی، کانالونه دي، ستراتیژیک کانالونه دي په مختلفو ولایتونو کې، نور واړو متوسط کانالونه دي. د چک ډیمز پروژې دي چې یو نوې پروسه په افغانستان کې د دام ډېره مؤثره ده، د ځمکې لاندې اوبو پیاوړتیا کې د استنادي او ګبیني دیوالونو پروژې دي. د ځمکې لاندې چې موږ غواړو سطحي اوبه په ځمکه کې جذب کړو تر څو د ځمکې لاندې اوبو سرچینې پیاوړې کړو، د دې پروژې تر کار لاندې لرو، خصوصا په کابل کې دي. زه یو چې یادونه کوم چې دغه په نړۍ کې په دې وروستیو کې د اقلیم بدلون له سخت بحران سره مخ ده، یعنې دغه ستونزه ټوله په ټوله نړۍ کې د افغانستان خصوصا کابل هم له دې نه خالي نه دی. په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو کچه ښکته تللې ده. په همدې موخه د اوبو ملي ادارې یو شمېر پروژې تر کار لاندې نیولې دي چې هغه د چک ډیمز پروژې دي او همدغه د مصنوعي تغذیې پروژې دي چې د کابل په درې سیمو کې دغه پروژې هغه ازمایښتي دوره یې بشپړ شو، خورا ګټوره وه. د سیمې خلک د هغې نه راضي دي چې هغه پروژې د دوغاباد، بادامباغ او د عبدالحق په څلور لاره کې دي. یعنې دا په ازمایښتي پروسه بشپړه شوه. دا د ملي د آسیا پراختیا بانک په مرسته باندې دا پروژې تطبیق کیږي. شل نورې همدا پروژې دي چې په روان کال کې به چارې بشپړ کیږي د کابل په مختلفو برخو.
کور ودان سلامت اوسئ خپلواک صاحب. پوهان صاحب دودیال، ښاغلی خپلواک د ځینو پروژو یادونه وکړه او داسې معلومیږي چې نسبت پخوا وختونو ته اوس یو څه بندونو ته توجه زیاته شوې ده. څه فکر کوئ تاسې؟ هم له دې سره موافق یاست چې دولت بندونو ته توجه زیاته کړې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. فرکولو مخی تاسو ساس تخنیکی همکاران و درنو آوریدیم که خپلواک صاحب و انجینیر صاحب سلامون آورنده که اومد کاملا بالکل اوس مگه در اکادمی که بسیونه که پو پانتونونو که پا اکادمی که مگه در اوبو منابع و تا سخت توجه کړی ده، ځکه چې د اوبو قلت احساس کیږي، کوچکالي کال په کال زیاتیږي او پس دې نه اوبو د یوې اقتصادي مادې حیثیت موندلی ده. یعنی یو 40-50 کاله مخکې اوبه به که چا ته ویلې چې دا اقتصادي ماده ده یا نه ده، چا په باندې دومره فکر نه کوو. اوس اوبو مطلقا د اقتصادي مادې حیثیت پیدا کړی ده او دا تړلې ده په سیندونو پورې. موږ په طبیعي منابعو کې د طبیعي منابعو په اقتصاد کې د اوبو په منبع باندې بحث کوو او دا بحثونه باید نور هم جدي کړو. معنا دا ده چې واټر ریسورس زمونږ ستراتیژیک باید شامل شي او تر ټولو مهمه ده چې موږ د ځمکې د مخ روانې اوبه چې جاري اوبه ورته وایو یا روزمینی اوبه ورته وایو، دا باید موږ مدیریت کړو او په دې کې مطالعات وکړو. ډېره مهمه دا ده چې موږ د خپلې آبیاري حوزې له سره مطالعه کړو. بالکل زه موافق یم چې اوس توجه شوې ده او دا توجه باید موږ وخت کړی وای او تقریبا وخت یو ځلې د شهید داود خان په وخت کې دې موضوعاتو ته ډېر توجه شوی و. موږ هغه وخت یو څو بندونه جوړ کړل، ډېر کامیابه بندونه، لکه نغلو بند، لکه د سروبي بند، لکه د مایپر بند، دغسې یو شمېر نور بندونه، او دغسې دغه اصلا دغه د کمال خان بند، سلما بند هم په هغه وخت کې هغه لومړني اقتصادي 15 کلنو پلانونو کې شامل وو. متاسفانه دا حوادث او پېښې داسې راغلي چې هغه پلانونه یا فراموش شول یا د جنګو له امله و تطبیق نه شول. په دې ترتیب دا حال دا چې ضرورت نور هم زیات شو او دې موضوعاتو سره حساسیت لا ژور شو، لا زیات شو. متاسفانه زموږ له فرصتونو د لاسه
ډېره مننه،
یعنی دې ته په خوان توجه او موږ دا احساس کړو او اوس هم ورته ضرورت ده. بالکل،
بله، ډېره مننه. تاسو دې حساسیت یادونه وکړه. ډیپلوم انجینیر صاحب خلیل احمد نادم دا پښتن می تاسو ته متوجه ده. د بندونو د جوړېدو په برخه کې د افغانستان گاونډیان اندیشنه کله ناکله څرګندوي. دا مسله حقوقي اړخ لري. د گاونډیانو اندیشنه له حقوقي نظره څومره د توجه وړ دي؟
اول خو سلام تاسو جناب صاحبان صاحب، تاسو همکارانو ته، تاسو درنو میلمنو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تاسو پوهیږئ چې رښتیا هم چې ځینې حقوقي ستونزې شته دي، مثلا د پاکستان سره د کونړ سیند، مثلا د هلمند رایروت سیندونه دي، د بالامرغاب سیند دی، د آمو سیند دی، دا سیندونه جنجال شته. اما د حل لار شته دی چې د افغانستان دولت یو ښه پالیسي غوره کړي او د دې هیوادو سره په تماس کې، په همکاري کې تاسې ګډ استفاده دوی کولی شي د سیندونو نه وکړي. اما متوجه خبره دا ده چې مثلا ځینې بندونه ته، ځینې رودونه ته اصلا توجه نه سه. مثلا د بالامرغاب رود که تاسې وګورئ، پسلې آمو، پسلې هلمند، کونړ رود، داسې د اوبو ډک رود دی چې 12 کاله اوبه پکې بهیږي. او ما تر اوسه د دولت د خولې نه نه دی اورېدلی چې هلته کوم پلان جوړ شوی. حالان چې ما په قرغزستان کې په بندونو کې 1900 کار ما کارونه کړي، تایقات مې کړي. هلته یو رود دی په نوم د نارین بند چې 12 بندونه پکې پلان شوي چې جوړ شي. دوه بند برق چې کروپسای او تکتاګول په نامه، دوی 2000 میگاوات برق دواړه بندونه ورکوي، یو زر دوه سوه بل 800. حالان چې هغه رود د نارین رود او د بالامرغاب رود د شکل د اراضی ته وګوري، اندازه د اوبه، سرعت د اوبه، ټول مشابه اوږدوالی د رود، او بالامرغاب رود دومره ظرفیت لري چې کولی شي دومره یعنی برق تولید کړي، اوبه ذخیره کړي. بل دا چې د اوبه ذخیره کول خو څو ګټورتیا لري. یو دا چې مثلا هلته بر علاوه چې برق راکړي د زراعت دپاره ښه دی، مایداری فارمون دپاره ډېر ګټور دی، د طبیعت تغییر دپاره ډېر ګټور ثابتېږي.
بله، ډېره زیاته مننه کورودن. ښاغلی خپلواک، تاسو مخکې د بخش آباد او مچلغو، کجکی او سلطان او څو نورو بندونو نمونه واخیستل چې دا هم په پام کې ده چې په دغو بندونو باندې هم کار پیل شي، په ځینو خو کار هم پیل شوی دی. او ښاغلی نادم د بالامرغاب د سیند یادونه هم وکړه. د دغو بندونو د جوړولو لپاره بودیجه شته او که نشته؟ پیسې به څنګه ورکوي؟ ځکه چې مخکې د افغانستان مرستندو هیوادونه چې له افغانستان سره مرسته کوي، هغوی څو ځلې داسې ویلي دي چې تر هغو پورې له افغانستان سره په دې برخه کې مرسته نشي کولی تر څو چې افغانستان د اوبو د حق مسأله له خپلو ګاونډیانو سره حل کړي نه وي.
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې اسې، افغانستان د بودیجې اړخه یو څه ستونزې شته دي. یعنی زمونږ عمده ستونزه د بندونو د اوبو مدیریت په برخه کې عمده ستونزه همدا ده چې څومره پیسې چې اړتیا دي عمره نه لرو. کنه د افغانستان په ټولو لوی سیندونو باندې لوی لوی بندونه موږ سروې ورته کړې ده، په دې باندې به کار پیل کېده. اوس مهال هم دغه په 12 لوی بندونو کې اکثر د افغانستان په خپله بودیجه باندې جوړېږي. د هغې جملې څخه یو د شاتوت للندر باندې چې 2 ورځې وړاندې قرارداد لاسلیک شو، د هغه پیسې هندوستان ورکوي. د شورابک بند جرمنی هیواد ورکوي، او د شکاجکی د پی 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 پروګرام لخوا جوړیږي. نورې ټول د افغانستان په خپله بودیجه باندې جوړیږي. او د دې ترڅنګ هغه شل بندونه چې په 2014 کال کې چارې پیل کیږي، دام د افغان دولت په بودیجه باندې جوړیږي. د بالامرغاب سیند یا د کونړ لوی سیند، همدارنګه پنجامو او ځای د هلمند لوی سین پدی باندې منګ تاسو جریان کې سې څو خړان دی پولیس مشري مانی کې دی وی استرلی کمپنۍ فروټسکیو سره قرارداد لاسلیک شو چې دا غته په هم نامې لمخه به د افغانستان په لوی سیندونو باندې بندونه جوړیږي چې دا بندونه به د 60 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري. یعنی هغه سره خبرې روانې دي منګ ورته هغه خپل لیوالتیا باندې
یعنی اوس هم خبرې روانې دي د خبرو تر حد پورې دا موضوع کوم موافقه لانه د لاسلیک شوه
بس تا دی چې دا خو غټه مسله ده ډېرې پیسې غواړي. یعنی منګ د کونړ په سین باندې 15 بندونه موږ په پلان کې کړی 4 بندونه خپل جوړو 15 بند هم پروتیسکو ته وړاندیز کړی دی. د کونړ په سین باندې 15 بندونه جوړیږي دا کله چې پکار شروع کیږي باید 3 میلیارډ ډالر موږ ولرو. پروتیسکو باید هم 3 میلیارډ ډالر ولري چې په دغه ساحه باندې کار شروع کی بندونه. یو 3 میلیارډ ډالر کمی پیسې نه دي بیا داسې وا چې افغانستان چې دا اوس مهال هم د مالی ستونزه لري د پیسو ستونزه لري. بل د دوی وړاندیز د پنجامو او زوا د مرغاب سیند او د کونړ سیند چې په دې باندې دوی لوی بندونه جوړي. یعنی زمونږ دا خبره تر ډیره ځای مثبت روانې دي. اوس را ته وړاندیز هم کړی چې دا چې موږ تاسو سره په دې برخه کې مشترکاً کار کوو د دې ترڅنګ ستاسو د ادارې 160 کسان موږ جذبوو چې په داخل د هیواد او یو شمېر بهر د هیواد یا استرالیا یا نور هیوادونو ته واستو تر څو هغه هلته عملی او تخصص زده کړی وکي. یعنی تر ډیره ساحه مثبت روان یو. ان شاء الله زموږ هیله ده چې هغه به په دغه ساحه کې عملاً کار پیل کړي او د کله چې دا کمپنۍ چې یو لوی کمپنۍ ده ډیره امکانات لري کدی په یو ساحه کې کار شروع کړي په افغانستان کې تر ډیره حد د ستونزې حل کیږي.
بله سب ډیره زیاته مننه قدرمنو اوردونکو. اوس تاسو ته نوبت درکو چې د بندونو په اړه زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنی وکړئ. د پوهنتون استاد او د علوم اکاډمۍ غړی پوهان بشیر دودیال د اوبو د تنظیم د ادارې ویندوی نظام خپلواک ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم زموږ ملمنه دي. څو شېبې وروسته به د ولسی جرګې د تفتیش د کمیسیون غړی ښاغلی محمد ابراهیم غشتلی هم را سره ملګری شي. لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 څخه هم نیولای سي.
د ټلیفون شمیرې د 0 9 9 2 3 5 4 6 بل شمیره د 0 8 2 5 5 5. د سکایپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولای شي. رادیو ډاټ ازادي زموږ د سکایپ پته ده. اوریدونکو له روزان راو پیژنې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهربانی.
مولانا اعظم احمد کریم د کندهار سره په تماس کې درنو مېلمنو ته سلامونه وایم. دا دوه هیواد هندستان سره ډیره مننه او د پاکستان دښمنی ولې نه په نه غو سره یې ولې د افغانستان سره چې دوی په دوستۍ کې کومک یې مونږ پاکستان د دښمنی کې او دا د امنیت ته په امنیت د نو څنګه چې په دا غته وسه اوریدونکي د افغانستان خلک منان دي اسمن دي پاکستان نه غواړي په افغانستان کې هندوستان یو داسې ولس و داسې د خیر کار وکړي د یو اوبو کار وکړي ولس ګټه جم پورته کېمندر زما دغه اندېښنه
صحیح مننه ستاسو اندېښنه به له خپلو مېلمنو سره شریکه کړو. وګورئ چې دوی څه درته وایي. بل اوریدونکي لرو ځان را وپیژنئ. آزادي راډیو.
السلام علیکم سروان صاحب.
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ.
احمد همدر در سره پاړی کا کېم د لغمان نه پښتنه مې اول خو سلامونه مېلمنو ته وایم او بیا پښتنه مې دغه دا چې دغه د اوبه مهر کول څه د نورو ملکو ته روان دي. آیا دغه مهر کول به له دغه نورو پروژو نه ضرور نه وي؟ زما دغه پښتنه ده. باید چې په دغه اول کار په دغه سوای وو.
صحیح مننه. تاسو وایئ چې تر هر څه مخکې دې توجه دی اوبو مهارولو ته واړول شي. صحیح ده. ډېره مننه. بل ملمم اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې.
تقدیر الله ما د کلګي نه تفسیر
دا
مختل د کلګي د بس کې پښتنه کوم چې کلګي باندې هم تسلیم کې صلی الله سوم کار کړي کنه دی.
صحیح. ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکو مورو بیا به ملبنو ته ور شو مهرباني کوي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډیره مننه شورنجان منګل یم لاخوس خار نه
مهرباني منګل سي
اځه هغه مول ورو سره هغه ورک سره بونه ورته وړاندې کوم او پښتنم یو ډېر ډول دا چې دی په دغه پاتون نه په کوم پروژه کې ګټه اخیستل کیږي د کوم پروژه لپاره به استعمالیږي
صحیح مننه البته وو ویل شوی مثلا د تازه قرارداد چې شوی دی دی کابل کې د بند او بود ټراک لپاره یا د نیمروز د بند د کمال خان هم داسې یادونه وشوه. خیر اوس به ورشو میلمنو ته. لومړی پوهن صاحب محمد کریم اندیشنه درلوده چې د بند امنیت به څنګه شي. دوی شاید اشاره دې ته و چې د هندو پاکستان ترمن سیالي ده، نو دا سیالي به سبب شي چې د بند ته چې هند یې اوس جوړوي په افغانستان کې او په کابل کې دې ته ستونزې پیښې شي. څه وایست دوی ته؟
ډېره ښه پوښتنه یې وکړه کریم جان ورور له کندهار نه. او د دې ملي احساس ډېر د قدر وړ دی. موږ نه غواړو چې د اوبو موضوع سیاسي کړو. البته ګاونډیان په لابیګری کې ډېر تکړه دي تر موږ نه. موږ متاسفانه زموږ دولت، موږ د اوبو متخصصین، زموږ ادارات په خارج کې زموږ د بهرنیو چارو د وزارت نمایندګۍ ضعیف دي، ناتوان دي، دې موضوع ته تر اوسه پام نه ده کړی. موږ دا موضوع د سیاسي او استخباراتي مسلو نه راجدا کوو، داسې په علمي شکل، په اکاډمیک شکل او په تخصصي شکل سره موږ دا ډېر په دوستانه فضا کې د ضرورتونو له مخې او د نړیوالو قوانینو له مخې دا غواړو چې ګاونډیانو سره مطرح کړو. دا یوازې د کمال خان د بند پاک نه دی، کونار د سیند په حق نه، بلکې په مجموع کې زمونږ د اوبو د سرچینې خپل داخلي چي دي. نو به تاسو یو مثال ووایم. په دنیا کې ډېر څه یو دونه دي چې سندونه نه لري. دا د اوسه تقریبا د اوسه یو دونه ډېر څه یو دونه چې سند نه لري. د اوسه د دریش په ته نور سندونه ګاډ دي، یعنی د څو هغو دی یو د بل او حتی د څلور هغو دونه چې پور پاک د څه وونه شته. لاس فیصد سندونه دنیاوالو د بیر او کولنګ په واسطه جوړ کړی په تخنیکی کار سره. لاس فیصد سندونه په ټول دنیا کې جوړ شوی. دا د دې اهمیت کې اواری او خپل مشروع قانوني استفاده ترې نه کوي، دا حق ده. موږ متاسفانه په دې جنگونو کې داسې مصروف پاتې شولو چې ډېر دنیاوالو دا فکر وکړي افغانستان دا وبڅ کوي. نو زیږي مثلا په خو موږ دا نو له سوي او کانونو کې په هغه چې موږ مطالعه تم کړی او یو فیور سره برخه اخیستې و. موږ 3 میلیونه هکتار کرنی زاده او ریبلند دی ابیاری زمکه درلودلې زراعتي او 3.8 میلیونه هکتار پاتې ده. هغه وخت موږ د دې ټول زمکه د پاره سیندونه کاملا په قوي دلیل سره مهارولې شو. دنیا نړیوال بانک چې باید موږ سره مناسب وي، نړیوال بانک اف یو هیڅ څه نه شو ویلای. ویلی چې څه زراعتي زمکه لري اوس چې څومره ورته زاري وو گزاري وای کوي وروره ته یو شهر ته میدونه چې زراعتي زمکه لري. نو خدای غریب بس دي کنه او دا فرصت نورم دغه چې د لاس وځي. موږ ګمبيري د زراعت لپاره تخصیص کړی اوس په میدان جوړیږي. خلکو چې دا اوریدل وای د کونړ سیند نور څه کوي، خو ته میدان جوړیږي ته خو زراعت په باندې نه کوي. نو دا زمونږ خپل نیمګړتیا ده، زمونږ خپل سستی ده. یو خلا یری که سوسیاست بل دا چې موضوع اساسي شو دا نور ملکونو رقابت زمونږه وخت بل دا چې تخصصي برخه کې نور فرصتونه دراس ورکو. کومه انرژي ته ضرورت خپل ثابت کو، فابریکې ولرو، سړک ولرو. او تر ټولو مشکل دا چې موږ په دنیاوالو ته وایو چې موږ سید ذخیروي بندونه تم ضرورت ترې نه رافي تم. اما هغه ذخیروي بندونه زمونږه باعث دي ګرځي چې او بل ذخیره کو دا بیا سیلابونه نه جوړيږي، نو ګاونډیانو دا بیا تاسو تم خطر ملي. پریکړه چې موږ ذخیروي بندونه نه جوړو دا په مدار بیا به موږ هم ترې استفاده کوو. تاسو هم ترې استفاده کوئ. ډېرې لارې شته دي، معقول دلایل شته دي، خو په دې شرط چې موږ په دغسې مذاکراتو کې دوی سره کینو په علمي لحاظ دوی ته قناعت ورکړو. په فعلي حالت کې افغانستان متاسفانه دا توانایي نه لري او نه ملت ورته اجازه ورکړي چې چا سره ګاونډیانو سره بل چا سره د اوبو په سر کوم معامله او قرارداد وکړي. دا فقط هغه وخت کېږي چې موږ تخصصي توانایي قوي ادارې ولرو، متخصص کادرونه ولرو په هغه وخت دا کار کولای شو د فیلن د پاره نش کول یا دا ده چې موږ ته ډیر ضرور ده چې دا توانایي به ډیر ژر ترلاسه کړو چې نور موږ فرصتونه د لاسه ونوځي دا ډیر لوی ظلم ده لوی خیانت ده د دې خیانت نه باید ځان وساتو
ډیر مننه استاد شاغله نادم زموږ شی واوریدون کې همدر صاحب ویل وای د اوبو کنټرول او مهار ته باید تر هر څه مخکې توجه وشي او شاغل خپلواک وویل چې افغانستان دومره ډیره بودیجه نه لري او بهرانیان هم په دې برخه کې ډیره مرسته نه کوي ستاسو په نظر چاره څه ده باید څه وشي
ډیره مننه د ورور چې دا سوال کړی دی خبره دا ده چې ظرفیت پیدا کیږي اوس دا گاونډي وادونه سره باید یو کانفرنس جوړ شي د دوی سره دا مسله مطرح شي چې دا اوبه صحیح ده چې مونږ ذخیره کوو هم افغانستان یو غرنی هیواد دی زراعتي مزکه کدوی احصایه ولري دوی ته معلومیږي چې څومره مونږ مزکه لرو او څومره اوبه ذخیره کیدای شي یعنی دا اوبه چې ذخیره شي په هغه اندازه د گاونډي وادو ته پاره هم در مفید دی کولای شي چې سرمایه دغه سرمایه گذاری یا پانګونه جذب کی په افغانستان کې اته ده گاونډیان څخه استفاده وکړي دا ډیر مشکل کار نه دی او بندونه چې افغانستان کې جوړی کی خبره ده چې مونږ ریګو تیګو ټول پښه د بندورو په شاوخوا کې لرو مونږ ته ارزان ته مېږي مثلا تاسو وګورئ په اروپایي هیوادونو کې چې دوی ته مثلا ریګو تیګي ضرورت دي د کیلومترو دغه مسافه دوی ته وی چې تاسو چې دوی دغه آماده کې اما په افغانستان کې دا ټول مسائل دغه دي او بل دا چې مونږ تاسو یو واپیکا په نامه یو اداره درو چې بند جوړولو اداره او په مربوط دی وزارت انرژي او هغه واپیکا اداره په ټاپه ولاړ دی او دا اداره د بند جوړولو اداره باید دا فعال کی مثلا په خوا یو مشاور ته دوی 15000 ډالر ورکول د خارج به راوسته چې دغه وکړي د ډاکټر د کریټ په وخت کې دا پیشنهاد هغه وخت ما کړی تاسو کولی د ګاونډي وادو څخه مثلا تاجکستان ازبکستان قرغیزستان چې دوی په دغه کې ډیر تجربه لري دوی څخه خه متخصصین دوات کې ډیر په ارزان اته $15 او تاسو کولی دا واپیکا فعال کی دغه ترڅنګ دوی د تجربې نه تخنیکی خلق بروزوی او انجینران ته تجربه ورکي او د اداره فعال کې ډیر بارزان تمام شي
بله ډیره زیاته مننه زموږ بل میلمه د ولسی جرګې د تفتیش د کمیسیون غړی شاغله محمد ابراهیم قشتله هم د شیبه د ټلیفون لاري را سره دی ورته ارکلی وایم وکیل صاحب په ورسی ورځو کې په ولسی جرګه کې د بودیجې په سر تاوده بحثونه او جنجالونه وو آیا په بودیجه کې د بندونو برخې ته څومره توجه شوې ده په دې مهم بحث کړی دی چې لازم یا په کافي اندازه پیسې د بندونو لپاره اختصاص شوي دي او کنه
سلامونه درنو مېلمنو ته او تاسو ته ټول اوریدونکو ته بله موږ په بودیجه کې په کافي اندازه باندې د اوبو برېښنا وزارت او د ادارې لپاره پیسې لرو تقریبا د بودیجه وزمه مخې ته د 14 کار لپاره موږ 18 میلیارد افغاني شاوخوا بودیجه ګوخه کړې ده د دې ترڅنګ موږ د انکشاف ملي چې د دوی ځینې پروژې یو مختولي ځینې بندونه یو جوړوي یو ته هم موږ بودیجه ورکړې ده د یو بودیجه هغه بودیجه او دغه بودیجه سره یو ځای کې ډېر غټه پیمانه بودیجه موږ ورته ګوخه کړې ده د دې بودیجه سره کېدلای شي په غټه پیمانه بندونه جوړیږي چک بندونه جوړیږي متوسط بندونه جوړیږي لکه څنګه چې ویان صاحب اشاره ورته وکړه په راتلونکي کال کې موږ ډېر زیات بندونه جوړېدلای شي او ډیزاینونه ډېر بندونه د ډیزاینو لاندې دي او ډېر بندونه به ان شاء الله تعالی کارونه به بش پړي
بله ډیر زیاته مننه شاغله خپلواک د اوبو د تنظیم د ادارې وایند زموږ یو اوریدون کې له بغلانه ټلیفون کړی و دی ګل د کلګي بند پښتنه کوله چې آیا دا مهم په نظر کې دی چې کار پری وکي او بل وکیل صاحب غشتلی وویل چې 18 میلیارد افغانۍ بودیجه د بندونو لپاره اختصاص کړی ده په بودیجه کې دا پیسې کافی دي
دا د کلیکی بند په اړه زه غواړم یو څو موضوعات ته مسلسل اشاره وکړم.
مهرباني.
یو د کلیکی بند نن سهار مو د اکبر بارکزای چې د بغلان ولایت والی دی د اوبو ملي ادارې مقام ته راغلی و، هغوی سره د کلیکی بند او د اجمیر د تحکیمات پروژې او یو شمیر چک ډیمز پروژې چې باید په هغه ولایت کې تطبیق شي په همدې اړه مو والی صاحب راغوښتې، ورسره بحث مو کوي او د بغلان سیندیز حوزې رئیس ته وظیفه ورکړل شوه تر څو دغه سیمو ته ورشي او ورته سروې شروع کړي. یو مسله هیله ده د دوی پوښتنه ځواب شوي د کلیکی بند په اړه. دویم د مخکې استاد اشاره وکړه دغه ته چې د ځمکو اندازه څومره وه، اوس د ځمکو خړوبولو لپاره څومره چې یعنی اړتیا ده عمره کار نه دی شوی یا کار نه کېږي. ما مخکې یادونه وکړه په لویو بندونو باندې کار روان دی، یعنی دا اکثر یې د اوبو بندونه دي. نو کمال خان بشپړ شو، کمال خان د 1,400,000 هکټاره کرنیز ځمکه به خړوبوي. د نیمروز ټول هغه خړې دښتې چې مخکې به همداسې پرتې وي دا به زرغونېږي او د دننه به په زرګونو هیوادوالو ته د کار زمینه مساعد کیږي. همدارنګه کجکی دی، پاشتان دی، د مچلغو بند دی په کابل کې، دا دی د شاوارو چارې بشپړې دي، دام کرنیز ځمکې خړوبوي او په څنګ کې شاتوت لندر دی چې 4,000 هکټاره کرنیز ځمکې خړوبولو وړتیا لري. په ستراتیژیکو کانالونو کار روان دی، په لغمان کې شاهي کانال دی، په هلمند کې نهر سراج دی، زمینداور کانال دی، د کمال خان خپله کانالونه دي. د دومره کار روان دی چې بیساره، یعنی په 10 کلونو کې دومره کار نه و لکه اوس چې په دې 1 کال کې یا په 13-15 کلو کې دومره کار د اوبو په برخه کې شوی دی. زه وایم زما په نظر چې په 10 کاله کې به دومره کار نه و شوی چې په دې 4 کلو کې کار شوی او روان دی. بله د انجینر صاحب د واپیکا د ریاست یادونه وکړه. یو چې د مخکې د اوبو انرژي وزارت وبې، دغه وزارت په 2 برخو تقسیم شو، د اوبو ملي اداره شوه، د انرژي د خدماتو اداره شوه. ټول اوبه چې د کرنې وزارت سره وي، د کابل ښاروالۍ سره وي، واپیکا ریاست چې کار کو په دې برخه کې، یا د کلو او پراختیا وزارت کار کو، دغه ټول اوبه راغله د اوبو ملي ادارې ته. یعنی یو درس شو خواله چې شه دی، یو مشخص درس دی، دوی پلان پالیسی او عملا په پروژو باندې کار کوي او د ملي پراختیا شرکت ته یو شمېر پروژې بیا ورکوي چې هغې په کار کوي. یو دولتي شرکت دی، امکانات ډېر لري دا چې خارجي شاهي شرکتونو ته ورکوو. ښه ده چې خپل دولتي شرکت یو افغانان پکې مصروفه وي. یو خارجي هم په دې برخه کې د اوبو ملي اداره کې کار نه کوي. ټول افغان انجینران دي، مسلکي خلک دي. هغه لوړ ماشینونه چې خارجانو ته ورکول د هغه په کم اندازه افغانانو ته ورکوي او ډېر خلک مصروفه دي په دې برخه کې. د مهمه خبره دا ده چې د اوبو مشخص درس معلوم شو. که تاسو د ازادي راډیو د دغه خبرونې لپاره پروسه کال تیر کال یو کس راغوښتو، نو بیا به هم 4 ادارو 15 ادارو ته زنګ وهه. خو اوس یوه اداره مشخصه معلومه ده چې دغه اداره د اوبو کنټرول کوي او ادرس یې معلوم دی. دا څومره یو غټه لاسته راوړنه ده. بل د بودیجې مسله ده. د بودیجې مسله وکیل صاحب یادونه وکړه، د اوبو ملي ادارې مالی وزارت او ولسی جرګې سره مشترکه ناستې په دې برخه کې وکړې. 15 میلیارد افغانۍ موږ ته ځانګړي شوي دي. هیله مو دا ده چې په دغه بودیجه کې همدا پیسې پاس شي. ما یادونه وکړه چې په شل بندونو باندې به په 14 کال کې کار شروع کیږي. د هغې جملې څخه همدغه هغه بندونه په همدې بودیجه کې دي. نورې پروژې دي، د چک ډیمز، د کانالونو، د کاریزونو، د استنادي ګبیني دیوالونو چې د هیواد په ټولو ولسوالیو کې، یعنی فکر وکړه دا اوس عملاً د هیواد په ټولو ولسوالیو کې داسې یو ولسوالۍ دی مشخص کې څوک چې هلته د اوبو ملي ادارې یو پروژه نشته، حتماً به پروژه وي. غټه پروژه به هم وي، وړه پروژه به هم وي، او د چک ډیمز پروژه به ضرور هلته وي. یعنی دا کم کار دی، کم کار شوی دی. په 15 کلونو کې به تاسو وګورئ چې دغه سطح څومره لوړېږي، یعنی څومره کار په دغه برخه کې کېږي. اراده موجوده ده. حکومت خپله ولسمشر یعنی دغه مسایل له نږدې نه څاري. په ډونرانو سره خبرې روانې دي. د یو استرالیایي کمپنۍ چې د نړۍ په سطح ډېره قوي کمپنۍ ده، فورټیسکیو، تاسو د په اړه معلومات لري، د هغې راجلبول چې خپله عملا رئیس کابل ته راځي او تفاهمنامه لاسلیک کوي، بیا په هغه باندې مطالعه شروع کوي، بیا وړاندیز کوي چې موږ به ستاسو 1,000,000 نفره تخنیکي کسان ونیسو، دا به بورسونو کې بهرنیو هیوادونو ته ولیږو. دا وړه خبره نه ده. په دومره په داسې یو هیواد چې د هغه خپله د ولسې د پول لاندې پیدا کېږي، عمل ته لویږي، عمل ته مړ کېږي، خپل ژوند له لاسه ورکړي، هغه راځي ستا په هیواد کې د سلما بند په $300 میلیونه جوړوي، د هغې تر څنګ د شاتون زلندر په $286 میلیونه قرارداد لاسلیک کړي. دا ساده خبره نه ده، دا چې اداره اراده موجوده نه وي، خلک نه وي، دا څنګه کیدای شي؟
بله، ډېره مننه کوروران خپلواک صاحب. انجینیر صاحب نادم، نن سبا بلکې له ډېرو کلونو راهیسې په افغانستان کې د وچکالي مسله ډېره جدي ده. سږ کال هم ویل کېږي چې ورښتونه ډېر کم دي، او په مجموع کې دا ټوله سیمه له وچکالۍ سره مخامخ ده. د همالیا او د هندوکش یخچالونه وای په اوبه کېدو دي. تاسې د نورو هیوادونو تجربه هم لرئ، له وچکالۍ سره نور په څه ډول مبارزه کوي، او افغانان باید څه وکړي ورسره؟
تاسو پوهیږئ چې مثلاً ښه استفاده د اوبونه، مناسب استفاده د اوبونه، دا ګټه کوي چې مثلاً ذخیره دغه شي. بله دا چې مثلاً په ښارو کې تاسو وګورئ، ما پیشنهاد دادی چې مثلاً ښاروالي د کابل دغه پر ځای چې سړکونه دغه کې قیویزي کې دغه پر ځای د تیګونو د خښتونو استفاده وکړي، لکه نورو مملکتونه چې دا اوبه چې مثلا ورخ کیږي دا راسند مځکی لاین ته دغه شي. بل دا چې مثلا د چخلو اوبو لپاره دوی کولای شي د پایپ لاینونو استفاده کړي، مثلا د پنجشیر د رود نه د سیند نه دوی کولای شي چې بګرام ته کابل ته اوبه د پپلاین له لارې راوړي چې خلک استفاده وکړي. نو دا د بندونو جوړول دا ډېر ګټه رسي دې ته، په دې چې دا اقلیم ته تغیر ورکوي. مثلا ما ولیدل چې په قرغیزستان کې دغه بندونه چې وو ډېر غټه ذخیره وو، چې حتی په دغه باندې پر اقلیم باندې تاثیر کړی وو چې کولای شو چې تبخیر له لارې بېرته اورخ وشي. دا افغانستان خو دا ډېر امکانات دې ته لري چې غرنۍ هېواد دی، انشاءالله چې دا بندونه جوړ شي، زه مطمئن یم چې انشاءالله دا مشکل د اوبو به حل شي. بل مشکل چې په افغانستان کې ستا په قانون کې دا سپتیک چاګان دي جوړل شي، دا ټول اوبه ککړ کړي دي، او دا ډېر خطرناک دی. او دا اداره اوبو اداره کولای شي چې د کابل شاوري سره په تفاهم سره د کانالیزاسیون په برخه کې دوی یو هغه وکړي، یو تصمیم ته ورسیږي چې دا سپتیک چاګانې باید چې د کنټرول شي، او یو کانالیزون لالار دی وکولای شي د فاضلاب بل ځای ته ورسي، او دغه بیا تصفیه شي، د تصفیه اوبو څخه بیا دوباره دوی استفاده کولای شي. تاسو وګورئ اروپایي هیوادو کې، نور هیوادو کې د پیسلا د اوبه ریسایکل کیږي، دوباره تصفیه کیږي، دوباره استفاده نه ځینې کیږي.
بله بله، ډیره مننه کوروادن خپلواک صاحب، تاسو دا خبرې په یاد لري، وروسته به تاسو ځواب ورکړي. خو پوهان صاحب، انجینیر صاحب نادم دی پایپ لاین خبره وکړه، اوس که چیرته له پنجشیر نه کابل یا پروان ته کانال جوړیږي، د اوبو څومره به ګرانه تمامیږي، څومره اوبه به تبخیر کیږي، ضایع کیږي به، او که پایپ لاین تیر شي نو شاید کمی اوبه ضایع شي یا هیڅ ضایع هم نشي، اما څومره به د افغانستان لپاره دا وارداره تمام شي، قیمت به ډیر لوړ نه وي؟
بله، اوبو ذخیره کول، د اوبو ساتل، د اوبو نه استفاده کول هغه اقتصادي اړخ ډیر مهم ده. پایپ لاین تیرول یا د څاګانو جوړول د ډنډونو کنه په پاکستان په دې ځکه غرنی تالابونه ورته ډیر زیات جوړ کړی، یو د ځمکې لاندې اوبو په ذخایرو باندې ډیر مثبت تاثیر کوي. په ایران کې چاورس او یو لوی ډنډ دغه ده. د افغانستان خاوره خوشبختانه نفوس پذیر ده، خصوصا د افغانستان شاوخوا. کومه څه دی اوبو زیرمې ولرو څو واړه بندونه زیرزمینی اوبه ذخیره کیږي. پایپ لاین بر علاوه دغه سیستم کې هغې دا هم ډېر ارزانه تمامېږي، دته لیننګ سرکاري وایي د اوبو ضایعات کمیږي، اما له یوې منطقې نه تر بلې منطقې پورې اوبه ډېرې ښې انتقالېدلی شي. دا ټولې هغه لارې دي، اما چاره نشته تر څو مصرف باندې ونه کړو نه کیږي، او څومره چې وخت پرې باندې مصرف وکړو تدابیر ونیسو، دومره د آئندہ مصارف کمی گی اوبہ کال پال کمی گی ارزش اوچتی گی اور اختونا شاید روسر چو کلونو نا وچکالی گانی تکراری خصوصا افغانستان او ایران پدس یوزای کدا چه دی ایران جنوب برخه البته او افغانستان نیم افغانستان پرات دی مرکزی مرتفع سیمونه دی باران دی قلات سر مخامخ ده منگه ندرتن پر بعضی وقتونو که دری سوا میلیمتر بارندگی لرو در کل هر گواکوله دی چه منگه دیت متوجه که چه دی موجوده منابعونه از امی استفاده وکو خوشبختانه دقیق یخ چالونه دی هندوکش دی غره دقیق دی واور زخایر چه دست دوامداره یا پوپسردی که زیاد اولی که کم دا چرا بهیگه منگه دیتا باید متوجه و سو چه دقیق دی او بو دیز چارچکول دقیق دو عملیه چه او دی بل معکوسی دی دا پای او اقتصادی مصرف سره بوی خو اما گته دیر زیاده ده دیدی نبر علاوه منگه متاسفانه دا اکیفرو نداشی دی چه پا مختلف ارتفاعاتو که دی دزمکه هنده دا هم دی ماتیزو وردی که منگه دیگه دقیق زیر زمینی او بو ذخیره په پام کې ونیسو چې دا تعمیرات او ودانیو د ټولو باندې بیا بد تاثیر کوي بیا مصارف تر دې نه هم اضافه کیږي که موږ همداسې د اوبو را ایستل ورته دوام ورکړو دا شاید د تعمیرونو د غورځېدو باعث وي همداوس هم نښې ښکاري بعضې دیوالونو کې درزونه پیدا شوي دا د برېښنا پایې چې وګوره یو شمېرې کږې شوي دي کورونو کې داسې بې هغه پایې کږې شوي دي دا ټول د ځمکې لاندې هغه دي چې هغه تخلیه شوي دي ډېر زیات استفادې له امله دا یوه ډېره جدي موضوع ده اوس که موږ د اوبو زیرمه کولو د مصرف څخه هم کېدل شو بله ورځ به دا ټول تعمیرونه مجبور یاستو چې یا جوړ کړو یا به رانه ولړېږي بیا به انسانی طرفات هم وي نو اقتصادي اړخ یې خامخا مهمه ده اما یو شی بس عرض وکړم هغه دا خبره ده چې موږ کولی شو دا توانایی لرو امکانات شته د علمي لحاظه دا امکانات شته چې اوبه برابرې کړو حتی په ډېر بده وچکالۍ کې هم موږ دا امکانات
خبرې وکړې چې په څه ډول
سره نه ده مخامخ ډېر د تشویش وړ نه ده
بله ډېره مننه استاد بیا نوبت درکړو چې په څه ډول قدرمنو اوریدونکو ته وایم چې تاسې ازادي راډیو اورئ د ازادۍ په څپو کې خپرونه ده دا خپرونه د افغانستان اوبو او بندونو ته ځانګړې ده د پوهنتون استاد او د علومو اکاډمۍ غړی پوهاند بشیر دودیال د اوبو د تنظیم د ادارې ویندوی نظام خپلواک د ولسي جرګې د تفتیش د کمیسیون غړی محمد ابراهیم غشتلی او د بندونو متخصص ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم زموږ میلمانه دي. شاخله غشتلی مخکې انجینیر صاحب نادم وویل چې بهتره ده چې ښاروالي د اسفالت یا قیر سړکونو په ځای د خښتو یا د تیژو سړکونه جوړ کړي. په ډیرو اروپایي هیوادونو کې هم همدا کار کیږي که چیرته له تیژو نه استفاده وشي څومره ډیرو خلکو ته به کار پیدا شي. په دې هند او پاکستان کې به تاسې لیدلی وي چې سلګونه کسان به په یوه واړه سړک باندې اخته وي کار به کوي تیږې به ورته متوي کار هم ورته پیدا شوی وي او له بلې خوا دوی وایي چې دا کار به د دې سبب کیږي چې اوبه زیرمه شي د ځمکې لاندې زیرمه شي او تبخیر نه شي. څه وایست په دې اړه فکر کوئ چې ښاروالي دا کار کولی شي او باید وي کې او که څنګه؟
بله موږ په افغانستان کې چون د افغانستان غرنیز هیواد ده او د غرونو کافي اندازه باندې د تیګو زیرمې لري نو دوی کولی شي د تیګو سړکونه په صحیح توګه باندې جوړ کړي او د دغو نه استفاده وکړي. د دغو زیرمو نه د یو طرف نه به خلکو ته کار پیدا شي او د بله طرف نه به په ډېره ټیټه بیه باندې موږ سړکونه ولرو او دغه نسبت د قیر سړک ته د تیږې سړک عمر هم زیات وي او د اوبو هغه کوم مسلکی نگانه چې کوم اوبو پات کیږي هغه هم د موږ لپاره لکه څنګه چې نادیم صاحب ویلې هغه به هم وي. نو دغه د افغانستان لکه څنګه چې غرنی د هیواد ده او د تیګو زیرمه هم لري دغه د افغانستان لپاره ډېر ښه ثابتېدلی شي. دوه مرازم د لکه څنګه چې خپلواک صاحب ویلې
واقعاً دغه ادارې کې ظرفیت پیدا شوی ده او دغه ادارې ډیر زیات کار کړی ده. دغه اداره کې داسې ظرفیت پیدا شوی ده چې په دغه شلو کلونو کې دغه ظرفیت نو پیدا شوی، ډیر زیات بندونه جوړ کړ او ډیر زیات بندونه باندې دا اوس روان ده. پنځه کلن پلان لري او دغه پنځه کلن پلان یې نام مطالعه کړی ده چې په زرګونو بندونه دي، چک بندونه دي، متوسط بندونه دي او د دې تر څنګ غټ غټ بندونو ډیزاینونه روان دي او اوس د مطالعې لاندې دي ځینې بندونه. نو دغه اداره کولای شي چې د افغانستان لپاره ډیر مؤثر تمام شي. موږ د ولسي جرګې لخوا نه د دوی سره لکه څنګه چې دوی ویلي چې دغه بودیجه پاتې شي، باید په دغه پیسې پاتې شي په بودیجه کې، موږ د ولسي جرګې وکیل صاحبان د دوی سره همکار یو، د ټولو ولسونو په نمایندګۍ باندې دوی ته ډاډ ورکوو، ولسونو ته ډاډ ورکوو چې دوی ته به چې هر څومره کېدلی چې دوی ته زیاته بودیجه ورکړو تر څو دغه اوبو مدیریت شي او خلکو ته ګټه ورسیږي.
ډېره مننه ښاغلی غشتلی. شاغلی خپلواک، مخکې انجینر صاحب نادم ځینې وړاندیزونه درلودل د سپټیک څاګانو څخه رانیولې تر پایپ لاین او د ښاروالي له لورې د تیګو او خښتو نه استفادې پورې، تاسې ادارې یا کومې بلې ادارې په کابل کې ځینې کندې کیندلې دي چې اوبه زیرمه شي، دا هم د اوبو د زیرمه کولو لپاره یا د ځمکې لاندې د اوبو د زیرمه کېدو لپاره. البته که په دې اړه هم تبصره وکړئ او د ښاغلي نادم د وړاندیزونو په اړه
سلسل جواب وایم. یو ښاروالۍ سره د اوبو ملي اداره عملاً کار کوي. یو څه ډیره مهمه خبره ده، د ولس همکاري په ټولو برخو کې، که هر اداره ده که هر وزارت ده که بله برخه ده، په ټولنه کې خصوصا بیا زمونږ ادارې سره د اوبو ملي ادارې سره باید ډیره ښه رابطه ولري. ولس څه شي کوي؟ کابل کې مونږ ورته وایو چې تاسو دغه د فاضله موادو څاګانې چې دي دا چې کله اوباسي د دې د غول یعنی سطح دا یې کانکریټ کوي چې څو د دې په واسطه دا هغه جذب نشي، په ځمکه لاندې اوبه خراب نشي. دوی دغه پریږدي یعنی نه کانکریټ ای یا خو بیا بل ځای ته ځي، هلته دکان مخه کې چې ساده هغه کانکریټ ای مخه هغه سطح کانکریټ ای نه پریږدي چې د سرکونو اوبه چې راځي ویلو ته چلته جذب شي، هم به د ځمکې لاندې اوبه قوي شي یعنی سرچینې، هم به د سړکونو نه خرابېږي ځکه قیر د اوبو مقاومت نه لري، هم به سړکونه روغ پاتې، هم به د اوبو سرچینې پیاوړي. بل دی راشي خپل څاګانې د هماغه رقم چې مونږ ورته وایو هغه رقم دی جوړ کی اوبه به نه خرابېږي، دا یو ګټه. بل دوی هغه یلی خو د دې سره سره چې د یلی کانکریټ کوي دا سطح بیا هغه د کور اشغال پلاستیکونه بل بل هر څه چې راوړي په یاله کې اچي، کله چې په یاله کې واچي یو خو کانکریټ کړی چک اوبه تین جذبېږي په ځمکه کې، بل دا پلاستیکونه مچې یاله بندوي اوبه باران وخت راوړي نو کابل ښار نه سمندر جوړي. بیا خلک نیوکه کوي چې ولا عدالته پلانې اداره کار نه کوي، حکومت جمن نه لغه تعهد نه لري کار نه کوي، یعنی مشکل وګوره په کوم ځای کې ده.
دا مسله خو صحیح ده، لیکن خپلواک صاحب ادي اقل په غو سیمو کې هغه شارګي او هغه مینو کې چې تازه جوړیږي یا تازه جوړی شوی دي، په غو کې د کانالیزیشن امکانات نشته، په غو کې یعنی څوک یو خارګي جوړوي مکلف شي چې باید حتما کانالیزیشن هم ولري، کېدای شي په قیمت یو څه زیات تمام شي، لیکن ورو ورو به دغه سي په ټولو ساحو کې کانالیزیشن جوړ شي او دا اوبه به لزایه کېدو وشغورل سي.
زدن دي ترازم افغانستان په کابل کې د کانالیزیشن یو شرکت دی، هغه د دې مسولیت لري، یعنی دا د هغه د چې په کابل کې په کانالیزیشن باندې کار کوي بلکې په ټول افغانستان کې. یو بل هغه خبره کوم چې الټیا نشته چې د خښتو سرکونه د تیګو سرکونه جوړ شي، صرف د سرکونو د ویلو هغه سطح دي نه کانکریټي دار. یو بل استاد ویل چې جذبي څاګانې، ما اول کې یادونه وکړه چې د اوبو ملي ادارا د کابل په درې برخو کې د آسیا فرختي بانک سره په مالی مرسته د کابل په درې برخو کې چې د بادام باغ، دوغابات او د چا عبدالحق سلور لاره ده، په دې ځایونو کې آزمایښتي څاګانې وستلې دي، اوبه الته سطحي اوبه په ځمکه کې جذبوي تر څو هغه څاګانې چې په سل مترو کې اوبور کی هغه به په اتیا پنځوس کې اوبور کی. دغه پروسه تکمیل شوه د ازمایښتي مثبت نتیجه ورکړې. منګه دوه نشبات خلکو سره خبرې کړې د سیمې هغه ډیر راضي دي. همدغه پرو د ازمایښتي او عملی چارې شل نورې پروژې د کابل په مختلفو برخو کې شروع کیږي څوارلسم کال کې، چې د دې دا یو خورا ګټوره او مثبته چاره ده. بل د دې ترڅنګ په کابل کې منګ د باران او واورې اوبه، باران او واوره چې په بامونو وریږي، مخکې به داسې یو کار کېده چې کله به باران وشو واوره به شو هغه اوبه به راغلي په سړکونو ته، یا به هغه ساحې چې سیمنټ دي خلکو به همدلته واوره اچوله. موږ ورته یو سیستم جوړ کړی، همدغه د واورې او باران اوبه د بامونو نه په ځمکه کې جذبو. دا یو ډېره مؤثره طریقه ده چې دې سره به د ځمکې لاندې اوبو سرچینې پیاوړې کېږي. دا معمولا د اوبو ملي ادارې په انګړ کې او زموږ مربوط چې کوم ریاستونه دي د هغې په انګړونو کې دا چاره عملي کړې ده. چاره مثبته ده. ټولو دولتي ادارو شخصي ادارو ته مو وړاندیز کړی، خپل پلان هم ورسره شریک کړی، کم مصرف پرې راځي خو نتیجه خورا ګټوره ده. دا کار هم شوی دی. د دې ترڅنګ مو هغه غیر الکولي مشروبات چې تولیدي غټ شرکتونه چې هغوی ډېرې اوبه باسي کابل کې، هغوی سره ته مو یو پلان باندې کار کړی. دوی سره مو ناستې کړي دي، مشترکه جمهوري ریاست سره مو دا طرحه شریکه کړې ده چې هغوی باید د کابل نه وویستل شي، لرې ولایتونو ته لاړ شي. مثلا یو غټ شرکت دی په کابل کې اوبه تولیدوي، دا وړي په بامیانو کې خرڅوي. موږ څه وایو؟ ته لاړ شه په بامیانو کې اوبه تولید ته، په بامیانو کې خرچ کړه، په ننګرهار کې تولید کا، په ننګرهار کې خرچ کړه. بل ډیر په قسم پاغه ولایتونو دی چې دی ورته انتقال کو چې ډیر اوبه لري، سطحي اوبه یا د ځمکې لاندې، لکه کاپیسا شو، پروان شو، پنجشیر شو، بامیان شو، یا نور ولایتونه چې اوبه سطح په کې لوړه ده هلته انتقالو. د دې ترڅنګ د اقتصاد وزارت سره خبره کړې ده چې دوی کله جواز ورکوي دغه شرکتونو ته، ځکه د جواز هغه اقتصاد وزارت ورکوي چې د اوبو ملي ادارې سره باید په همغږۍ جواز ورکول شي. کابل کې اوس مال د شرکتونو جوازونه بند دي، یعنی موږ هیچا ته جواز نه ورکوو، ځکه شرکتونو به حد زیات شوي په دې باندې کار کوو چې دا باید انتقال په نورو ولایتونو ته، نو جواز هم بند دی. وروستۍ خبره دا ده چې یعنی زمونږ هیوادوال چې په کومه نوې طریقه چې په نړۍ کې کاریږي، هغه که د سرکونو اوبه په ویلو کې جذبول دي، که د بامونو اوبه په جذبول دي، که جذبي څاګان دي، که هره طریقه ده، چې زمونږ هیوادوالې فکر کوي د اوبو ملي ادارې هلته عملا کار کړی او اوس پروژې موجودې دي.
بله، ډېره مننه استاد دودیال. فکر کوم چې ښاغلی خپلواک هغه خبرې وکړې چې فکر کوم چې تاسو غوښتل وی کې چې په څه شکل سره کولی شو اوبه له ضایع کېدو وساتو، زیرمې کو، که څه پې زیاتوي صرف یوه دقیقه وخت لرو، مهرباني.
غواړم د افغانستان نجیب ملت ته یو پیغام واورم. ستاسو رادیو له لارې ډېرو قدرمنو ولسونو، خلکو درنو، دغه جنګونو شدت په خپله د دې معنا لري چې افغانستان خپلو اوبو ته متوجه شوی ده او د اوبو مدیریت کولو ته ملا تړلې او یو ستراتیژي ورته جوړه کړې ده. نو اوس چې موږ دغه بندونه جوړو، دغه څه اوبه چې اوس سپما کوو او لرو یې، دا تاسو باور وکړئ چې د همدغو شهیدانو د وینو په بدل کې دي چې دغو وختونو کې جنګونو څومره زور اخیستی ده. نو دې اړخ ته یې پام وکړه. د بل خوانه زه د مربوطه اداراتو ته داسې پیشنهاد درمه چې دغه د اوبو د صرفه جویي په خاطر د اوبو مصرفونکو باندې مالیات ولګوي. موږ ډېرې موټر شیوګانې، حمامونه او ډېر داسې څه لرو چې اوبه ډېرې زیاتې مصرفوي، ما میتر ورته نه ده لګولی. دغه میتر لګول په خپله یوه صرفه جویي ته دوی مجبوروي. د دې په مقابل کې دولت ته مجبور دي چې د اوبو صرفه ورکړي، لکه برق غوندې. د بل خوانه موږ که چیرې وزارت زراعت دغه قطري آبیاري چې د ډېر اوبو مصرف کېدو مخه نیسي، که دغه طریقې هم موږ په زراعت کې، په مالدارۍ کې، په دې کې دغه شیونه کار واخلو، انشاءالله موږ به په اوبو کې یو څه صرفه جویي هم کړي. نو پیشنهاد مې دا ده ټولې دغه تخنیکي تخصصي.
بله، سلامت اوسئ. فکر کوم چې په دې موضوع ډېرې خبرې کېدای شي. په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم پې خبرې وکړو. د پوهنتون استاد او د علومو اکاډمۍ غړي پوهان بشیر دودیال د اوبو د تنظیم د ادارې ویندوی، نظام خپلواک د ولسي جرګې د تفتیش د کمیسیون غړي محمد ابراهیم غشتري، او ډیپلوم انجینیر خلیل احمد دادم چې د بندونو متخصص دی. له ټولو څخه مننه. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې خپرونه مو واورېده او بیا مو ټلیفونونه وکړل.
وطن سما وطن دا وطن سما وطن وطن زما وطن دا وطن زما وطن دا وطن زما وطن شکلی تر هر چا وطن دا وطن زما وطن دا وطن زما وطن پزڑنو کی مزورے پوین کی مشورے پر ہر تم چکورے زما دستور.